مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. پښتونخوا ولسی تحریک وایي د پاکستان په بجټ کې له پښتون میشته سیمو د تیریدونکي کوادر کاشغر لار لپاره کمی پیسې ښودل شوي دي. د بلوچستان امنیتي چارواکي په چمن کې د ایم کیو ایم یو پخواني مشر وژنې په تړاو د دوو مشکوکو کسانو نیولو دعوه کوي. او د کیتھلیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس پر نړیوال ټولنه غږ کړی چې د انرژۍ هغه وسیلې دې وکاروي چې چاپیریال ته زیان نه رسوي. بشپړ خبرونه. پښتونخوا ولسی تحریک د پاکستان حکومت پر وفاقي بجټ انتقاد کړی دی چې پکې د گوادر کاشغر لار لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لژمنې سره سم پیسې نه دي ښودل شوي. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیره ورځ د پیښور خبریالانو په مرکز کې د غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل په بجټ کې د مشرقي لار لپاره ډېرې زیاتې پیسې ښودل شوي دي.
په بجټ کې دوی یو سل پنځه اتیا اربع روپۍ د کاریډور د روډ د پاره ښیي. پاکې د لاهوري روډ د پاره پنځه کم سل اربع روپۍ او زمنګ د روډ د پاره لس اربع دې ځای ته ښیي دي چې سنگل سړک د پاره به ځمکه اخلي. دا به ټول د شپېتو اربع غستې شي، نو دا نور پنځوس اربع کله اخلي.
د مې پر اته ویشتمه په شوې ټولګوندیزه غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې تر ټولو اول به له پښتون میشته سیمو پر تیریدونکې لار کار پیلوي. په بلوچستان کې اف سي ځواک د متحده قومي موومنټ د یوه پخواني مشر ډاکټر عمران فاروق په وژنه کې د ککړو دوو کسانو نیولو دعوه کړې. د اف سي ویاند خان واسي تیر ماښام په یوه بیان کې ویلي د محسن علي او خالد شمیم په نوم دا دوه کسان یې له افغانستانه چمن ته تر وختو وروسته ونیول. د ویل دواړه مشکوک کسان له یوه سیاسي ګوند سره تړاو لري. واسي د سیاسي ګوند نوم نه دی اخیستی، خو زیاتوي چې دا کسان یې د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے ته سپارلي دي. ډاکټر عمران فاروق په 2010 زیږیز کال کې په لندن کې وژل شوی و. ایم کیو ایم ګوند بیګا په یوه بیان کې ویلي د نیول شویو کسانو د دوی له ګوند سره هیڅ تړاو نشته. په پیښور کې د اورکزیو کډوال تور پورې کوي چې د خوړو ترلاسه کولو پر وخت ورسره پولیس او منتظمین بد چلند کوي. تیر ورځ په حاجي کیمپ کې د مرستو ویشلو په مرکز کې یو کډوال عبدالرشید مشال راډیو ته وویل انتظامیه دې په سم ډول کډوالو ته د مرستو ورکول باوري کړي.
کوم سلوک وشول دلته خلکو سره، قبایلو سره، زنانه او سره سپنګیری وي، سکونه ورکي، پولیس تنګې نه نه نوباسي. بد بد درې درې دلته غو تیرې هوټل خپل کور نشته. په هوټل کې خرچه کې 3000 روپۍ راشن د کم سګای 2-4 5000 روپۍ خرچه کیږي. آینده دې پر اعلان کې تاسو ظلم سره کیږي. تنظیم یې دوه کور ترتیب ته جوړ کې.
د خوړو ورکونکو ادارې منتظمین د کډوالو تورونه نه مني او وایي هرې قبایلي سیمې ته یو ورځ ټاکلې ده او دا چې د کډوالو پوره خیال ساتي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ولسمشر اشرف غنی ته یې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو طرحه یا مسوده وړاندې کړې ده. د کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی بیګا مشال راډیو ته ویل دا مسوده یې په شاوخوا درو میاشتو کې جوړه کړې ده چې پکې د امنیت ټینګښت، د الکترونیک تذکرو یا شناختي کارډونو ویش، د افغانستان د وګړو کره شمیر، د انتخاباتي قوانینو اصلاح او د انتخاباتو د کمیسیونونو د دندو واضحولو وړاندیز شوی دی. کمیسیون دا وړاندیز پر داسې مهال کړی چې په انتخاباتي نظام او کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلاف له کبله د ولسي جرګې انتخابات ځنډیدلي دي او اوس به ولسمشر د ولسي جرګې د کار موده غځوي. د تاجکستان دوه لوړپوړي امنیتي چارواکي وایي د هغه هیواد له پولیس سره نږدې په افغانستان کې لسګونه سخت دریځي ورغونډ شوي دي. دا خبره د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار شیرعلي خیرالله او د هغه هیواد د سرحدي ځواکونو قومندان رجب علي رحمان علي تېره ورځ د ګډو ګټو هیوادونو د سرحدي ځواکونو قومندانانو شورا ته وکړه. رحمان علي ویل شاوخوا 1500 سخت دریځي وسلوال په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي، خو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان سفارت پوځي اتاشی زمان الدین زمان وای وسلوال د تاجکستان له پولې لری دي او شمیرې هم رنه دی. د زیاته کړه چې په یادو ولایتونو کې حالت تر کنټرول لاندې دی او د وسلوالو پر ضد عملیات هم روان دي. د کاتولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس د چاپیریال یا ماحول په اړه په یوه ښوونیز لیک کې غږ کړی چې بې له ځنډه دې د فوسیل سون توکو پر ځای د انرژۍ هغه وسیلې استعمال کړل شي چې چاپیریال ته زیان نه رسوي. تېره ورځ د نړۍ کاتولیک عیسوي پوپانو ته په استول شوي دې اوږد لیک کې د فرانسیس د نړیوالې تودوخې زیاتېدو پړه پر انساني فعالیتونو اچولې ده. د پرشتمنو هیوادونو د ژوند او د انرژۍ استعمال طریقو بدلولو غږ کړی دی چې د ماحول د ویجاړېدو مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د آب هوا د چارو لوړپوړي چارواکي کریستیانا فیګرس د پوپ فرانسیس دا لیک د اقدام لپاره داسې قوي غوښتنه بللې ده چې باید د نړۍ د مشرانو لارښوونه وکړي چې په ډسمبر کې په پاریس کې د نړیوال اقلیم یا آب هوا په اړه په کیدونکې غونډه کې قوي او پایداره تړون ته ورسیږي. یوه لوړپوړي روسي چارواکي له دې ویلو ډډه کړې چې هیواد به یونان ته په پور پیسې ورکړي او کنه. د روسیې مرستیال وزیر اعظم ارکادی دورکوویچ تیره ورځ اسوسییټډ پریس اژانس ته دا خبره پر داسې مهال کړې چې نن روسیې او یونانی مشران له یو بل سره ګوري. د نورو پورونو د ترلاسه کولو په مخه د یونان اروپایي ټولنې او پیسو نړیوال صندوق ترمنځ خبرې د خنډ ښکار دي. که یونان سره مرسته ونه شي نو هغه هیواد به د روانې میاشتې تر پایه د 1.8 اربع ډالرو د پور له پرې کولو پاتې شي او دیوالیه به شي. اروپایي مشرانو د روانې میاشتې پر 22مه د وروستۍ هڅې په مخه سرمشري زور بللې ده. د په عین وخت کې د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس د روسیې په سفر دی. دا د اپریل له میاشتې راهیسې روسیې ته د هغه دویم سفر دی. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. پښتونخوا ولسی تحریک پر پاکستانی حکومت تور پورې کړی چې د کاشغر گوادر لار په اړه د ژمنې برخلاف کار کوي. په بلوچستان کې اف سی د ایم کیو ایم یو پخوانی مشر وژنې په تړاو دوه کسان نیولی دي. یو رپورټ وایي په پاکستان کې د نامنې پیښې کمی شوي دي. آیا دا د عملیاتو بریا ده که پاکستان تګلاره بدله کړي؟
ما ته داسې ښکاري چې دا صرف وافي یا وقفه پکې راغلې ده چې څنګه دوی ته بیا سپیس میلاو شي نو دوی به ضرور بیا اچفونه کوي.
په پیښور کې د اورکزو کډوالو پر پولیسو او مرستندوی ادارې د ناسم چلند تور پورې کړی. په روښانه مستقبل خپرونه کې مو په جنوبي کوریا کې د زده کړو موضوع څېړلې.
ساوت کوریا کې پی ایچ ڈی د پاره زما اډمیشن دلته کنفرم شو.
لمشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع د پښتونخوا ولسی تحریک د پاکستان حکومت پر وفاقي بجټ د انتقاد ده. دا تحریک وایي چې د کاشغر گوادر لار لپاره هسې پیسې نه دي ښودل شوي لکه څنګه چې وزیر اعظم نواز شریف وعده کړې وه. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیره ورځ د پیښور خبریالانو په مرکز کې د غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل شریف باید د مې 28مې نیټې په ټولګوندیزه غونډه کې کړې ژمنه پوره کړي او د پښتنو له خاورې په تیرېدونکې لار سم کار وکړي. هلته د عوامي نیشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین خبرداری ورکړی چې که اسلام آباد د کاشغر گوادر لار په اړه خپلې وعدې پوره نه کړي نو دا عمل به پاکستان نامحفوظ کړي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د دغې غونډې پر مهال د عوامي نیشنل ګوند مرکزي سکرتر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم میا نواز شریف دی د 28مې د اعلان سره سم د اقتصادي رهداري په منصوبه عمل وکړي.
مونږ ته خو میا نواز شریف سه اعلان وکړ زموږ مطالبه ومنله چې بجټ کې اوس خبره مخه تراله نه دی پته لګي چې دا روټ په هغه شکل نه جوړي کم چې میا نواز شریف وعده کړی و. مونږ دا مطالبه کوو چې خپل وعده پوره کړي او دا د پاکستان د بقا پاره لازم ده چې دا غزور روټ جوړ شي. که چرته پاغزي کې نه جوړیږي دا پاکستان غیر محفوظ کول دي او تش په جذباتي خبرو باندې ملکونه نه چلیږي په هوش او حواس چلیږي او زوړ کاریډور چې کوم دی هم پاغزي کار کول غواړي کني مونږ خو منونه مونږ به خامخا د خپل خبره سرته رسو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مشهود مشال ریډیو ته وویل چې د 28مې په ټولګوندي غونډه کې وزیر اعظم میا نواز شریف یو څه ویلی وو او د روان مالی کال لپاره وفاقی بجټ کې د کاشغر گوادر لارې په اړه ټوله توجه د پنجاب نه تیر شوی لارې ته ورکړې شوې ده.
نواز شریف چې اعلان کړی و بجټ به خېدې غي الټه ده. مثلا په بجټ کې 215 اتیا اربع روپې د کاریډور د روډ د پرېخي پاکي د مشرقي یعنی لاهوري روډ ته پاره 15 کم سل اربع روپې د مرکزی روټ چې کم د ډیر غازی خان رتو ډیرو دی د غوی د پاره 12 اربا روپی او زمنګ د روټ ته پاره لس اربا دی زه ته خې دی چې سنگل سړک ته پاره باز مکه اخلي د لس اربو دا به ټول د شپې تور بغستی شي نو د نور 500 اربې کله اخلي نو موږ ته خاور راکړي دی.
ډاکټر سید عالم محسود وای د 13 مئی د ټولګوندیزي غونډې د پیسې په بنیاد به دوی د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه د آگاهی مهم په مخ بوزي.
اوس خو زمنګ په یو حواله سره منزل آسان شو چې مخکې خودی پول نه منله کرخه نه منله احسن اقبال بدایوي چې کم د مغربي روټ چرته دی دا خو سره نه وونه نو ا کم از کم د نواز شریف د اعلان نه رخکارا شو. دویم دا چې د ټول ملک او د ټول نړۍ په مخ کې هغه اعلان وکړو چې دا به اول جوړیږي نو دا دوه موږ ته د دعوې په لحاظ سره ښې نقطې دي. آگاهی به کوو، خلک به پوهو، خلکو ته به ځو، سیاسي ډلو ته به ځو او دا نه من اتفاق به را جوړو او دا به حاصله وو. د دې نه علاوه بیا ژوند نشته زمونږ.
که څه هم پښتونخوا ولسي تحریک او ځینې پښتانه سیاستوال د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ځینې اندېښنې لري، خو د دغه اندېښنو په ځواب کې د وفاقي حکومت چارواکو د دې نه وړاندې خپل دریځ سداسي څرګند کړی دی چې ګنې د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ځینې خلک منفي پراپیګنډا کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. اوردونکو په بلوچستان کې اف سی د ایم کیو ایم یو پخوانی مشر ډاکټر عمران فاروق د وژنې په تړاو د دوو کسانو مشکوک کسانو د نیولو دا وکړی. دا د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر سر د ټلیفون په کرخه دی. خدای نور، کلک تفصیل را تر کړی.
مننه. پامیر لکه تاسو چې وویل د بلوچستان چمن ښار دی، چېرته چې پرون مازدیګر د ملي شاد ځواکونو ویاند خبري رسنیو خبر ورکړ چې دوی دوه مشهور کسان ولیدل چې د وروسته یې پېژندګلوي د خالد شمیم او محسن علي په نامه باندې وشوه. د اف سي ویاند وایي چې دغه دوه کسان مطلوب و دوی ته د عمران ډاکټر عمران فاروق عقل په کیس کې، او وایي چې دغه دوه کسان خطر قانوني توګه له افغانستان څخه پاکستان ته پرون چمن ته راوښته چې هلته دوی سرتېرو ونیوله. تر دې وروسته بیا د ملیسا ځواکونه ویاند وایي چې دوی د بلوچستان صوبی او د مرکز وزارت داخله او ته دا خبر ورکړه، دغه پیغام ورکړه چې دوی دغه دوه کسان نیولي، او تر هغه وروسته دغه دوه کسان کوټې ته رامنتقل شول. تر هغه وروسته دا هم دا کسان اسلام آباد ته منتقل وي. د ډاکټر عمران فاروق چې په 2009 اسلام کال کې په لندن کې وژل شوی و، دغه دوه کسان یې په تور باندې وژل. طبعا هم د نورو کسانو وژل دي، خو دغه دوه کسان د څو په دغه دوه کې خو یو تنه چې خالد چندي نومېږي چې د تور ودانې په 2009 اسلام کال کې سند په هایکوسپیریم درخواست وکړه چې کار کې دا ځانې کړې دي. د نړیوالې کړې چې خارجین د دې خرم له 2019 کال راهیسې تر اوسه پورې کار کم دی ورته دی. خو بلې خواته د متحده قومونو ومن چې له خوا بیا رسمي ته ویل شوي دي چې دغه دوه کسان چې د دوی سره د ګوند سره تعلق نشته، او دا یوازې دوه تورن کسان دي، دوه مشهور کسان دي چې د ډاکټر خالد ډاکټر عمران فاروق په قتل کې.
سم ده، ډیره زیاته مننه خدای نور ناصر سر د ټلیفون په کرخو. د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15315، 15015، او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ. اوردونکو، د پاکستان یو څېړنیز اداره پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز په خپل تازه رپورټ کې وایي شاوخوا شپږ کاله وروسته په هغه هیواد کې وسلوال بریدونه کم شوي دي. رپورټ وایي په پاکستان کې د شمالي وزیرستان عملیاتو تر پیل وروسته په خیبر پښتونخوا کې د تاوتریخوالي پیښې 2 او په قبایلي سیمو کې شاوخوا 50% کمی شوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم د ناامنیو کمیدو وجه د ضرب عزب په نوم پوځي عملیات دي، او آیا د پاکستان د خو او بدو طالبانو د توپیر تګلاره بدله کړې ده، او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ جواب راکوي.
اسلام آباد میں شتہ سیلنیز ادارہ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کنفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز پر جنوبی منزنی اولویدیز آسیا کی دا تشدد پیش ساری او دا حقو آداد و شمارہ غنڈوی دغ ادارے پر تازہ رپورٹ کی ویلی چی پر شمالی وزیرستان کی دا فوجی عملیاتو یو کال پورا سوی دی چی پر نتیجہ کی پر 2015 کال کی دا تشدد پیشی یو اویا فیصد راکمی سوی دی رپورٹ زیاتوی چی تر عملیاتو لمخ با ہر میاش شاوخوا یو سلسلور 50 حملی کدلی چی او سی شمیر 50 تر رقم سوی دی ادارہ دا ادا کوی چی دا ل 2008 کال را پدی خوا لمړی زل دی چی د تشدد پیشی کمیشی رپورٹ وای د ضرب عذاب اپریشن وړاندې په خیبر پښتونخوا کې به هر میاشت اوسطاً 450 پیریدونه کېدل خو د روان کال په لومړنیو 50 میاشتو کې د حملو میاشتنی اوسط 12 ته را رسیدلی دی. دا شان د رپورٹ په خبره په قبایلی سیمو کې د بریدونو میاشتنی شره شاوخوا 1.5 شوه خو اوس د غشمیر 14 ته راکم سوی دی. د دې څېړنیز ادارې د رپورٹ ترڅنګ د امنیتي چارو ځینې نور کارپوهان هم په دې واد کې د تشدد کچې راکمېتو وجه ضرب عذاب اپریشن یادوی. خو په اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکنسیلیشن مشر شاهد الیاس کڅ هم د ضرب عذاب اغیزمنتیا منی خوای د وسلوالو ډلو مشران په تیښته کې بریالي سوي دي.
زما په نظر کې اوسه پورې ادی چې کم لیدران دي د طالبانو د میلیټنټ ګروپونو هغه نومونه زما په نظر کې نه دی راغلی اوسه پورې چې څه چلته لاړل. کنه زما دا خیال دی چې هغه اوس هم ژوندې دي او ګرځي او نو ما ته داسې ښکاري چې دا صرف وقتی یا وقفه پکې راغلی ده چې څنګه دوی ته بیا سپیس میلاو شي نو دوی به ضرور بیا اټکونه کوي.
پر پاکستان نړیوالو افغانستان دا تور لګولی چې دغه هیواد د شا او بد طالب تګلاره غوره کړې ده. خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي وو او د ضرب عذاب عملیاتو له پیلېدو سره سم یې په وار وار دا وویل چې په شا او بد طالب کې به فرق نه کوي. خو د څېړنیزې ادارې تازه رپورټ ته په کتو سره دا پوښتنه راولاړېږي چې آیا پاکستان په رښتیا هم د ترګړې پر ضد خپله مجموعي تګلاره بدله کړې ده او که څنګه. شاهد الیاسی په جواب کې وایي
افغانستان او پاکستان چې خبرې سره کوي دی کې پاکستان د تګلاره شوی وي چې بس مونږ به ملیټنسان نه سپورټ کوو. خو څه بنیادي په پالیسۍ کې ماته تبدیلي نراځي. کنه اوس که چې د هیلپ کوي هم کنه نو هغه د انټرنیټ او جو مې تاسو یې دا د پاکستان ټول ګډ کوي هغه جو هغه تل کول د فارو وسی دا شي کې دی چې د سپورټ اوس لږ کم کړی دی ملیټن تاسو.
په اسلام آباد کې د پوځ په خوانی جنرال طلعت مسعود بیا وایي چې ضرب عذاب اپریشن ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي خو البته دا وړاندیز کوي چې باید د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره ځینې نور اقدامات هم وسي.
یوازې پوځي کاروایی کافي نه ده، له دې سره به په خاصه توګه ولسی حکومت ته ځینې نور اقدامات کول وي. یو خو په فاټا کې به چې کوم قانونونه دي په هغوی کې به د 1 پیړۍ له غوښتنو سره سم بدلون راوستل وي او دغه علاقه به د پاکستان له نورو سیمو سره برابروي. د دې ترڅنګ چې د ترهګرو تنظیمونو کوم خلک بې لارې سوي دي په هغوی کې ځینې داسې سته چې هغه بیرته د ټولنې سره یو ځای کیدای سي او بل دا چې تر څو دوی ته نظریاتي ماتې نه وي ورکړل سوي تر هغو پورې به ترهګري ژوندی وي.
تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول د ترګر بری درسته حکومت په لومړی ځل د نېشنل اکشن پلان په نوم د ترګرې ضد یو پالیسی جوړ کړې وه. خو د کارپوهانو په وینا د دې پلان په عملي کولو کې لا هم ځینې خنډونه لیدل شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
پاکستان وای لټولو هیوادونو سره د خ اړیکو پر تګلار عمل کوي. همدال عمل دی چې له مسکو سره د اسلام آباد اړیکی په خ کې دودی د خبره 13 ورځ د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضی خلیل الله د ونیزي خبري غونډه پر مهال وکړه. شنو کې وای له روسیې سره د پاکستان اړیکو خواله به تر هغره او نشئی مواد او قاچاق پر ضد پر مبارزه خ اغیز ولري. تفصیل د ریاض مسخیل پر رپورت کې
د پاکستان پوز د مشر جنرل راحیل شریف د روس سفر په اړه د یو تپوس په جواب کې ویاند وی تیرو دوو کالو راسي د دوانو ملکونو په تعلقاتو کې خواله شوی او تل راغلي زیات شوی دی. د زیاته کړه
د ګورنمنت هاز امبارکد اون ا پالیسی اف کنستراکټیو انگیجمنت.
حکومت د سیمې ملکونو سره تعلقاتو په پالیسی عمل کوي او روس سره تعلقات د دغه پالیسی برخه ده. روس ته د منطقې یو اهم ملک دی او موږ غواړو چې روس سره هر څنګه کې تعلقات سیوا کړو. دا منګ دواړه خیزه تعلقات دي او د کوم درې ملک د اثر نه آزاد دي.
د پاکستان روس مخبخ کې دونکو تعلقات او د دې د اثراتو په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوز پخوانی لیفټننت جنرال تلت مسعود وې د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات خکې دل د ترهګرۍ خلاف جنگ او سیمیز امن د پاره ډیر ګټه ور ثابتې دي. شي دی وایي
دوانو ملکونو د ترهګرۍ او انتها پسندۍ په ضد یو بل سره مرستې کوي ځکه چې د دې نه دوانو ته یو شان خطر ده. نو ځکه دوانو ملکونو د استخباراتو او اوس په کچ د یو بل سره د مرستو کوششونه کوي. بل د قاچاق مخنیوي کې دواړه یو بل سره ولاړ دي. د ورستو کې د پاکستان د فوز او دفاع وزارت لوړ پوړو د ورست دورې هم کړي او د هلیکاپټرو په سودا هم خبرې روانې دي. نو زه وایم چې د دواړو ملکونو کوشش دی چې یو بل سره د دفاع او ستراتیژیکي چارو کې مرستې زیاتې کړي.
همداراز چې مشال ریډیو په دغه موضوع د سیمه ایزو چارو د یو بل کار پوه پېښور پوهنتون کې د ایریا سټڈی سینٹر د مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی د دفاع سره سره روس په اقتصادي میدان کې هم د پاکستان مرسته کولی شي.
کوم پاکستان تر د توانایي ضرورت دی هغه کې تیل او ګیس د پاره کومل کې دنه قتل وی او د ایران نه راوستل وی او د ترکمنستان نه راوستل وی دې لپاره د روسي مدد ډیر زیات ضرورت وی. بلکې د امریکای او د اتو قوت کار غلزي د داخله د کول لپاره چین یا روس د سره تعلقات همیشه خاصه غواړي.
د یادونه دا چې د روانې میاشتې په 15 نیټه د پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف د روس درې ورځنی سفر کړی وو. د دین وړاندې 13 میاشت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم د ماسکو سفر کړی وو او هلته د روس د دفاع وزیر او نورو چارواکو سره د ملاقاتونو سربیره د سیمه ایزې سلامتۍ لړکی شوی یو کانفرنس کې هم ګډون کړی وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دامه د ډیوا رادیو خبرتیا واورید. د مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ چپاش پک 121 کیلو هرتز اوري. په پېښور کې د اورګزیو کډوال وایي د خوړو ترلاسه کولو پر وخت نه یوازې اوږد انتظار باسي بلکې ورسره پولیس او منتظمین بد چلند هم کوي. په حاجي کیمپ کې د مرستو بېشلو په مرکز کې ګڼو کډوالو مشال رادیو ته ویل چې دوی بې وزله دي او مرستو ته اړتیا لري خو په ورځو تر انتظار وروسته هم ورته خواړه نه رسیږي. خو د خوړو ورکوونکو ادارې منتظمین وایي هرې قبایلي سیمې ته یې ورځ ټاکلې ده او دا چې د کډوالو پوره خیال ساتي. له پېښور طارق اورګزی حال راکوي.
حاجی شنو پنامه د مندوری سیمې متاثره کس مشال لډیو ته ویل پر راشن ځای کې د دوی دستونزو هیڅ خیال نه ستل کېږي.
ګرمه ډېره سخته ګرمه ده او تاسو خو مخه تنګي وګوره تا دې نه د کایر وګړه د بار سره ای وره سوال ویلو دا غته ته وره وای سوال ته دینه مخې ته کوم غو کانټریک هغه ډېر خاصه په کور چلا وړو او دا څه کوم دا ډېر وټا کرونه چلای.
قبایلی سیمو نه د مختلفو شخړو په وجه بکرشیو کورانه او ته د خوراکي توکو امداد د حکومت لخوا حرمیش ملاويږي. رمضان ګل پنامه د درنیو سیمې یو بل تاثیره کس مشال لډیو توای په حج کیمپ کې خوراکي توکو امداد ترلاسه کولو لپاره دوی پورې زورزو انتظار کوي.
مزور ما دې مونږ درې مترو ما شپه دی حالته چې موږ غلي حالته مو ترشن نه ملويږي. مو ته تکلیف دي غریبانه دي خرچا نشته دي پیسې نشته دي بس رشن رو خلو چې مو لوډ شو سہولت نشته دي. مو ته
عبدالرشید بنامه یو متاثر کس مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې رشن وشلو عمله دي دوی دستونزو ته پاملرنه وکړي.
کوم سلوک وشول تا دلته خلکو سره قبایلو سره زنانه او سره سپنګيري وي سکونه ورکی پولیس څنګه نن نن نو باسي بد بد درې درې دلته غو ترې هوټل خپل کور نشته په هوټل کې خرچه کې 3000 روپیه راشن د کم څخه 2 4 5000 روپیه خرچه کیږي آینده دې پر اجلانه کې سره ظلم سره کیږي کوم تنظیم د په کور ترتیب ته جوړ کې کوم لا کم زیاته کې کم څخه د خلکو سره ولا سکونه برابر کې زه دوی نه برابرې نه برابرې کې کدوې برابرې بیا کول شي
په هجی کیم کې دغه امداد لواري هومانیټیرین ارګنایزیشن د ادارې لخوا وشل کیږي د ادارې یو چارواکي غږ نه ورکول په شاد مشال لډیو ته ویل هر میاش لسه منټه نه واخله تر 25 منټه پورې په دې وخت کې دغه امداد او رغزو کورما او د وزیرستان شاوخوا شل زره کورانه او تورکول کیږي دوه ال هرې جنسې لپاره دوی خپل خپل ورځ مقرره کړې ده او زیاتوي چې دوی د متاثرینو پوره خیال ساتي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو په پاکستان کې ځنې کارپوهان په دې اند دي چې خای په هغه هیواد کې د واکمن مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمن سیاسي کړکېچ زیات شي دا کارپوهان تر هغه ورسره خبره کوي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیپلز ګوند له مشر آصف علي زرداری سره د چهارشنبه پر ماښام کې دونکو ملاقات څخه وځنډاوه چې زرداری د پاوډز په خپل یو وینا کې پر پاوډز شدید انتقاد کړو رابع اکرم خان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ د کړکېچ موضوع څېړلې ده
د پاکستان وزیر اعظم که یو طرف ته د پخوانی صدر په پوسټ تنقید منفی اقدام ګرځولې و نو بل طرف ته یې ورسره د چهارشنبه په ورځ مخکې نه ټاکل شوی یو ملاقات هم ملتوي کړو په دې لړ کې د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم 13 ورځ ویلي وو چې په وړمه ورځ د پخوانی صدر آصف علي زرداری بیان نه کم ماحول جوړ شوی و نو خدا و چې د ملاقات مؤخر کړی شي ته دا هم ویلي وو چې د ملاقات ملتوي کولو په اړه د کابینې غړو وزیر اعظم ته دا مشوره ورکړې وه د ملاقات نه کولو په اړه د سیاسي چارو یو کارپوه سلیم احمد وای موجوده واکمن ګوند د ماضي ځینې تجربو له وجې احتیاط نه کار اخلي
سیاسي پارټیانې په دې خبره خو پوه دي چې هغه یونیټي چې نو هغه د هغوی د بقا ضمانت ورکوي خو د نواز شریف حکومت آلریډي چونکې دوه څلور داسې واقعات شوي چې هغه د اکویشن غلط سایډ کا د فوج په معامله کې مخې ته ودرېدل نو هغه د یېرې نه هم داسې ښکاري چې هغه دا ټایم چې دی نو فلحال هغه داسې تاثر یو شو کول نه غواړي چې یو نن بیان ورکړی شو سبا هغه د زرداری صاحب سره ملاو شي او یو دا میسج ورکړي چې هغه ګینې خلک وایي چې دی د ده سره ولاړ دی نو لا دومره لرې خو ورته فلحال ماته نه ښکاري چې دوی به دومره لرې لاړ شي خدای چې کوم هغه مثالي سیچویشن چې ونه باغې د فرق ضرور راځي
د پخواني صدر آصف علي زرداری بیان په اړه د حکومتي حلقو لخوا تنقید را روان دی خو د تنقید وجې په اړه 13 ورځ د پیپلز ګوند سینیټر فرت الله بابر په سینټ کې ویلي وو چې په سین کې چرته د پیپلز ګوند حکومت دی هلته د رینجر چارواکي د خپل اختیاراتو نه تجاوز کوي او صوبایي حکومت په معاملو کې مداخلت کوي سینیټر فرت الله بابر په وینا چې د رینجر د سین صوبې په بیلډینګ کنټرول اتارټي په نامه دفتر باندې چاپه د غي د اختیاراتو نه بهر ده وزیر دیوی پسین صوبه کې د امن او امان صورتحال په اړه د رینجرز اپریشن د تیریونیم کال راسی را روان دی او د دې اپریشن په اړه د سیاسي چارو پوهانو نظر وو چې دا کاروایی به صرف د متحده قومي موومنت خلاف نه وي بلکې د دې دویم هدف پاکستان پیپلز ګوند هم کې دی شي هم دې لړ کې سلیم احمد سیاتوی
نو ظاهر خبره ده چې بیا داسې سيزونه چې کله راشي مخته چې حکومت سیاسي د یو چا دی او یو خاص انسټیټیوشن چې هغه په خپل مرزي معاملات کوي او دا هغه نه هم یو قدم مخکې دی او چې د لیستونو خبرې یو د دې خبرې کیږي او په هغه کې دا ښکاري چې د پیپلز پارټي نمبر راځي او دا ریاکشن چې دا د هغه په جواب کې ښکاري
د موجوده سیاسي کشیدګۍ په مفاهمتي سیاست او په مستقبل سره اثرات وي د دې په جواب کې د سیاسي چارو یو بل کارپو اجازه هوتي وایي چې په اوسني حالاتو کې د سیاست صورتحال داري چې شاخوا ټول ګوندونه د ملکی سطح په ځای خپل سبو پورې محدود شوي دي نو کدوې د مفاهمتي سیاست نه لري کیږي نقصان به جمهوریت ته وي
اوس دې کو تفصیل راځي نو ضروري خبره ده چې هغه تفصیل یوازې د ایوان پوری نه وی یا د پارلیمنت پوری وی یا د سټریټ او د ورکر پوری وی او فائدہ به درم فریق اخلي دا نه به خیال باندې چې په موجوده حالت کې مو پر ازون کې مختلف حالات کې دا د سیاسي پارتو په خپل مابین کې چې کوم اختلاف دی دا به جمهوریت ته نقصان رسي
واضح دی د نه په ماخام په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د قبایلی سیمو د غړو د لوړې په مراسمو کې په خواني صدر آصف علي زرداری ویلی وو چې د ملک ادارې کمزوري کول نه غواړي خود پوز نه په سیاست کې ګوتې نه وهي
رابی اکرم خان رپورٹ موریده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په روژه کې د مرګ سزاګانو عملی کول ځنډولی دي. د پاکستان دولتي خبري ایجنسی د نواز شریف له خولې وایي د اعدامونو یا پانسیانو ورکولو عمل به تر اختر وروسته بیا پیلېږي. پاکستانی حکومت په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته د مرګ سزاګانو باندې بندیز ختم کړ او تر اوسه یې شاوخوا 160 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړي دي. د بشری حقوقو ادارې او اروپای ټولنې پر پاکستان غږ کړی چې د مرګ سزاګانې دي ختم کړي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی په وینا چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روزي میاشت په احترام کې د مرګ په سزا عمل درآمد په ارزي توګه ودرولې دي. خبر زیاتوي چې د لړکي د سینټ چیرمن رضا ربانی له وزیر اعظم نواز شریف سره خبره کړې و چې د روزي په میاشت کې د پانسیانو ورکولو بندیز ولګول شي. د کوم وروسته چې وزیر اعظم نواز شریف د داخله چارو وزارت ته هدایت جاری کړه چې په روزي کې د پانسی مجرمانو ته پانسی نه ورکوي. د ذکر دا کال په پېښور آرمی پبلک اسکول له حملې وروسته د حکومت او پوز لخوا د ترهګرۍ پر ضد منظور شوی قومي اکشن پلان تر مخه تر دې دمه د سلو نه زیاتو کسانو ته پانسی ورکړې شوې ده. دا د هم یادې چې د ملک مختلفو عدالتونو لخوا خواوشه 8000 مجرمانو ته د مرګ سزاګانې اورولې شوې وي. خو د تیرو سو کلونو راسي په پاکستان کې په پانسی غیر اعلانیا بندیز له وجې په دغه سزاګانو عمل درآمد ودرولې شوې وو. سراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
اوریدونکو په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. پښتون پاولسی تحریک د پاکستان حکومت پر وفاقي بجټ انتقاد کړی دی چې پکې د کاشغر گوادر لار لپاره د وزیر اعظم نواز شریف له ژمنې سره سم پیسې نه دي ښودل شوي. په بلوچستان کې اف سي ځواک د متحده قومي موومنټ د یو پخواني ډاکټر عمران فاروق په وژنه کې د ککړو دوو کسانو نیولو دعوه کړې. د اف سي ویان خانواسي تیر ماښام په یو بیان کې ویلي د محسن علي او خالد شمیم په نوم دا دوه کسان یې له افغانستانه چمن ته تر وختو وروسته ونیول. په پېښور کې د اورکزیو کډوال تور پورې کوي چې د خوړو ترلاسه کولو پر وخت ورسره پولیس او منتظمین بد چلند کوي. دوی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال له انتظامی غوښتنه وکړه چې په سم ډول د کډوالو ته مرستې ورسوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیر ورځ ویل ولسمشر اشرف غنی ته په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو طرحه یا مسوده وړاندې کړې ده. د تاجکستان دوه لوړ پوړي امنیتي چارواکي وایي د هغه هیواد له پولیس سره نږدې په افغانستان کې لس ګونه سختدریځي ورغونډ شوي دي. خو په تاجکستان کې د افغانستان سفارت پوځي اتاشي زمان الدین زمان وایي وسلوال د تاجکستان له پولې لرې دي. د کاتولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس د چاپیریال یا ماحول په اړه په یو ښوونیز لیک کې غږ کړی چې بې له ځنډه د فوسیل سون توکو پر ځای د انرژۍ هغه وسیلې استعمال کړل شي چې چاپیریال ته زیان نه رسوي. او یو لوړپوړي روسي چارواکي له دې ویلو ډډه کړې چې هیواد به یونان ته په پور پیسې ورکړي. او کنا د روسیې مرستیال وزیر اعظم ارکادی دوروکوویچ تیره ورځ اسوسییټډ پریس اژانس ته دا خبره پر داسې مهال کړې چې نن روسي او یونانی مشران له یو بل سره ګوري. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال لړیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې د پاکستان په سیاسي صورتحال لیک کړی دی او وایي چې د پاکستان پیپلز پارټۍ ایگزیکټیو سینټرل کمیټې د پخوانی صدر آصف علي زرداری لخوا د پوز متعلق د بیان توثیق وکړو. د ادارې په وینا چې بل په نورو سیاستوالو د زرداری د بیان غندنه کړې ده او وایي چې په دې موقع په پوز باندې نیوکې نه دي پکار ځکه چې پوز د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی او پاکستان له ډېرو بحرانونو سره مخ دی نو د نورو بحرانونو توان نه لري. دریا اخیری گواہی دا پاکستان سیاسی او عسکری مشر والے لا دا ملک دا بقا لپاره جنگ کول پکار دی نو باید چی دا پاکستان سیاست دانان غلطی نلٹوی او پا پاکستان کی دا مسلو حل ولٹوی او دا خپلو بیانونو دوران دا احتیاط نکار واخلی او ټول مسلې په افهام او تفهیم هواری کری او دا دی ترسنگ دا پیخور نخ پریدون کے مشرک رسپان خپل ادریا دا خیبر جنسی پا بندو کارخانو پرانستلو لکلی او وای چی دا خیبر پختونخوا گورنر دا تیرو شپگو کالو راخسی دا خیبر جنسی بند بندو کارخانو بیا پرانیسته وکړه، کوم چې د هغه ځای د خلکو ادا کاروبار بیا شروع کېدو یو زیری دی او ډیره د خوشحالۍ خبره ده. ادارې مخکې لیکي چې د دې عمل سره اوس د کډوالو د واپسې عمل هم توندول پکار دي، خو یوازې دا کافی نه ده چې زړې بندې کارخانې بیا چالو کړې شي، بلکې ځایي خلکو لا کاروبار چلولو دپاره نورې اسانۍ او سهولتونه ورکول پکار دي چې د مهاجرت نه پس په واپسې دوی د خپل کور انتظام په ښه ډول وچلوي او دوی د واپسې وروستو په حکومت بوج پاتې نه شي. ادریا اخري کې لیکي چې د خیبر ایجنسی خلکو د ملک او قام د بقا دپاره قرباني ورکړې دي او حالات تقاضا کوي چې ملک د دوی دپاره د نورو معاملاتو اعلان وکړي چې ورسره به دوی په خپلو خپو د ودرېدو جوګ شي. امید دی چې راتلونکي ورځو کې د حکومت لخوا سیمه کې د ترقیاتي کارونو پیل هم وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کشمیر ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې په نړۍ کې د اټومي وسلو په اړه روانو بحثونو ته کتنه کړې ده. هلته ډیلی بیسټ لیکي په یمن کې د القاعدې پر څانګې تر بریالۍ ډرون بریدونو وروسته اوس دا ډله اندېښمنه شوې چې ښایي په لیکو کې یې جاسوسان دي. منور شاه د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
کشمیر ټایمز ورځپاڼه په نړۍ کې د ایټمی وسلو په اړه خپل د مقاله کې لیکي، نړیوال په دې بحث کوي چې آیا د ایټمی وسلو د جوړېدلو نه پس دنیا محفوظه شوې ده او که څنګه. په دې بحثونو کې دا خبره د یو لوی حقیقت په توګه مخې ته راغلې ده چې د ایټمی وسلو د ایجاد نه پس د دوو ایټمی وسله لرونکي هیوادونو ترمنځ نیغ په نیغه جنگ نه دی شوی. د ورځپاڼې په وینا د ایټمی وسلو په اړه نړۍ په دې خبره هم متفق ده چې دا وسلې کم شمیر خلکو ته په لوی شمیر د انسانانو د تباهۍ د استعداد خطر رامنځته کوي. نو که څه هم دا خبره کول اسان دي چې د ایټمی وسله لرونکي هیوادونو ترمنځ جنگ ډیر کم امکان لري، خو د پاکستان او هند تعلقات د غیر یقیني حالاتو سره مخامخ دي چې تل یې نړیوال د اندېښنو سره مخ کړی وي. ورځپاڼه لیکي چې هند د ترهګرۍ د مسلې ښکار دی او پاکستان په دې کې ککړ بولي. دا را د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنې سیمې کشمیر مسله هم پرته ده، بل دا چې پاکستان کې په اندرونی توګه هم استحکام د اندېښنو سره مخ دی. نو دې ته په کتو سره دا خطر شته چې که په نړۍ کې کله هم ایټمی جنگ جوړیږي نو هغه په جنوبی ایشیا کې امکان لري. بلخوا ډیلی بیست مجله لیکي جهادي ټولنیزو رسنیو د چهارشنبه په ورځ ادعا کړې چې په جزیره عرب کې د القاعده یمنی څانګې یو مبینه جاسوس وژلی دی. په حمام الحامد نومې دغه تن تور وو چې د تیرې هفتې هغه ډرون برید لپاره یې جاسوسي کړې وه، کوم کې چې د القاعده دویم نمبر مشر ناصر الوهایشي ووژل شو. مجله لیکي په ترهګرۍ نظر لرونکي کارپوهان وایي په ټولنیزو رسنیو د جهادي کسانو او ډلو بحثونه ښایي چې د القاعده په جزیره عرب څانګه کې جاسوسان ننوتی دي. د جهادي ډلو په نظر دا کسان د یادې ډلې د مشرانو په اړه امریکا او د هغوی اتحادیانو ته معلومات ورکوي. د مجلې په وینا امریکا په یمن کې د ځانګړي عملیاتو ځواکونه یا سفارتکاران نه لري، خو د دې باوجود په دې کې بریالي شوه چې د القاعده د یمنی څانګې مهم مشران ډرون بریدونو کې پناه کړي او همدې خبرې یا د وسلواله ډله په فکر اخته کړي ده. څېړونکي وایي په ډرون برید کې د الوهای شي د وجل کېدو نه پس القاعده د جاسوسۍ په تور د حمام نومې دغه تن په شمول درې کسان وژلي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې تازه رپورټ وايي په اوکراین کې د شخړې لکابل روسیا د کډوالو په یو لوی هیواد بدل شوې ده. رپورټ وايي د اوکراین د جګړې لپایلا تر وسه له 2.5 لک زیات اوکراینیان روسیې ته د پناه غوښتلو لپاره ورغلي دي. د ملګرو ملتونو دا رپورټ وايي چې روسیا د نورو هیوادونو وګړو په نسبت اوکراینیانو ته په اسانه پناه ورکوي. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په راپور کې ویل شوی چې د اوکراین د جګړو له پایله تر اوسه پورې تر 2,100,000 زیات خلک د موقتی پناه لپاره روسیې ته تللي دي، چې دا په 2014 میلادي کال کې د هغو کډوالو په سلو کې 9 کېږي چې په روسیه کې د پناه غوښتنه کړې ده. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي 3,300,000 نور د جګړو له کبله د 2014 کال تر پایه په اوکراین کې دننه بيسای شوی او 19000 اوکراینیانو نور هیوادونو ته پناه وړی ده. روسیه په 2014 میلادي کال د نیوی فیصدو پناهغوښتونکو پناه منلې ده. د بشري حقونو ډلې وای د اوکراینی کډوالو د منلو پروسه په روسیه کې د نورو کډوالو د منلو له بهیر سره توپیر لري، ځکه چې په تیرو کلونو کې نږدې 1 میلیون بهرنیانو روسیې ته د پناه غوښتنلیکونه وړاندې کړي چې انتظار دي. په تیرو کلونو کې روسي چارواکي په دې بدنامه ول چې د نورو هیوادونو له مهاجرو سره بد چلند کوي او یوازې په سلو کې 15 پناه غوښتونکي مني. د روسیې د قوانینو له مخې کوم کسان چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ځي او د پناه غوښتنه کوي لومړی باید په 24 ساعتونو کې د کورنیو چارو وزارت سیمه ییزې څانګې ته مراجعه وکړي. که څوک ځنډ وکړي بندې کیږي او د پناه غوښتلو پروسه یې هم ځنډول کیږي. خو د اوکراینی پناه غوښتونکو په برخه کې د روسیې چلند یو مخ توپیر لري. د اوکراین د ختیځ په جګړو کې تر اوسه پورې 6400 ملکیان او پوځیان وژل شوي دي.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون بچا سره اوریدلی شئ.
له وسلوالو بریدونو څخه د تعلیمي ادارو ژغورل لپاره نړیوالې اتحادیې جی سی پی ای اے په خپل تازه راپور کې پاکستان په هغو شپږ ویشتو هیوادونو کې یو ګرځولی چې پکې په جګړه ځپلو سیمو کې دولتي او نادولتي ادارې او کسان د سکولونو ودانۍ کاروي. د دې اتحادیې له وینا سره سم د پوځي یا جنګي مقاصدو لپاره د ښوونځیو ودانیو استعمال پر تعلیمي نظام او فعالیتونو منفي اغیز لري چې له کبله یې ماشومان متاثره کیږي. آیا پاکستان د دې منفي اثراتو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي او کنه؟ ملیحه میرزاده د دې پوښتنې ځواب راکوي.
د روان کال د مې په میاشت کې 2 هیوادونو په ناروې کې د سکولونو د تحفظ په یو اعلامیه دسخت وکړي. دغه اعلامیه لاسلیکونکي هیوادونه به اوس په هغو تجویزونو د عمل کولو لپاره کوټلي ګامونه اخلي چې د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره وړاندې شوي دي. په دې کې یو مهم وړاندیز دا دی چې په کار د پښړه ځپلې سیمه کې د پوځ لخوا د تعلیمي ادارو د استعمال مخنیوی وشي. تعلیم د هر قسمه بریدونو نه د بد ساتلو لپاره جوړ شوی نړیوال ائتلاف جی سی پی ای اے تیر کال پاکستان هغه هیواد ګرځولی چې پکې وسوال او پوځ د خپلو مقصدونو لپاره د شخړو پر مهال د سکولونو ودانۍ استعمالوي، خو پاکستان د سکولونو د تحفظ په دغه اعلامیه دستخط نه دی کړی. په داسې هیواد کې چې پوځ یې له وسوال یا غیتوب سره مخامخ دی او د ختمولو لپاره په قبایلي سیمو کې کاروائی کیږي، د تعلیم د تحفظ لپاره پاکستان ولې په دغو هیوادونو کې نه شاملېږي؟ په پېښور کې یو تعلیم پوه بشاک قدیم حیدر د دې پوښتنې په جواب کې وایي
کو دا ساين کې نو مين چې دا خو وی اکسپټ کړی چې موږ سره کانفلیکټ هم روان دی او دا به ځي مواري شي د سټیټ نو سټیټ لازم خیال نه چې دومره سترونګ چې دا ټول د مواري هوا خلک فل سپورټ هم دی ایډی ټیز لنه ورکړي. اخی نه علاوه خو کوم به دا سي کار نه دی کړی چې یا ایجوکیشن ته اکسترا سپورټ ورکړي دی یا د بجټ کې سړي د زیات پیسې خو دي زمو ماشومان سم لګیا د سفر کې په دې 13 کال نه تر کم نه چې دا وارنټر را روان دي. زمو ماشومان ګلونه خراب شوی دي، جوتیانو نه پاتې شوی دي. نو خدای ساين کو بس دا هو غم نشته، دا هو ټول غم د حکومت ته او حکومت لا چې دینو دونه هغه سترونګ نه دي چې وی به دا ریسپانسبيليټي په خپل وګو باندې واخلي.
د جی سی پی ای اے په خبره کله چې مسلز واکونه د سکولونو د ودانو استعمال د خپل اډو پیرکونو د وسلو ساتلو تربیتی میدانونو او د کډیانو د ساتلو د ځایونو په توګه کوي، نو نه یوازې لسکولونو ماشومان بهر وتلو ته مجبور شي بلکې د غوډانې د وسلوالو لپاره یو پوځي هدف هم ګرځېدي شي. خود دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاوای چې په پاکستان کې وران شوی سکولونه پوز بیا جوړوي او کله هم دا سینه دي شوی چې پوز په یو وخت د سکولونو استعمال کوي چې پکې ماشومان هم وي.
دا چې مغربي ملکونه دي هغه د دې د کلچر نه او د حالات نه خبر نه دي. کله یو هیواد کې دا قسم حالات دي چې لکه څنګه چې پاکستان کې جوړ شوی نو سکولونو ته خلک نه دي، ځکه دا لا انفورسینګ ایجنسی چې کوي نو هغه هلته کې پدې تعداد کې لاشي نو هغه به کوم ځای کې وي. هغه نارملي چې سکولونه یا داسې خالي ځای نه هغه استعمالوي. دی معنی سے فرق نہ پریوزی جما بخیال سکولونا اسے دا چی کم اناسر دی سکولونا تارگیٹ کئی اور تاس سفر کرے چی کم سکولونا دی تارگیٹ کی سبا کی زمون عمر کے خاص کر رہے ہیں علاقوں کی کیونکہ عام سے کزارات موجود نہیں نو ہمیشہ فوج غلط سکولوں میں گزارہ جو رہی ہے
دے کارپوہانو پا خبر دا ضروری دا چی کئی پوزی کاروائی کی نو نتیجہ ورکون کی دیوی او پشخڑ زپلو سی موکی دے دا سکولونا دبیا جوڑا ولو یو دوامدار طریقہ کار موجود وی
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي اوردونکو جمهوریت خبرونه خو به درته ورسته تقریبا 2-3 غړې ورسته در خبره کو په پاوکم 2 بجو باندې خو وس وخت شوه د ونیز خبرونه روخانه مستقبل پر روخانه مستقبل خبرونه کې به د ازل تاسو په جنوبی کوریا کې د بورسونو یا سکالرشپونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ تاسو به واورئ چې څنګه زده کوونکي کولای شي چې له پښتون میشتو سیمو غوښتنلیکونه جنوبی کوریا ته واستوي او هلته د زده کړو سلسله جوړه کړي په دغه خبرونه جوړونکي منور شاه دی او دا خبرونه تاسو نن په تکراری بڼه اورئ نو راځئ چې ټول ورته غوږ شو
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي د علم او رڼا په تکل کې د دین حکم او د وخت ضرورت دا دی چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي ترلاسه کولو پسې یې تلل پکار دي سیړونکو وایي په داسې حالاتو کې چې د پښتنو مسلې یوازې د تعلیم پر رڼا حل کېدلی شي او بلا هیڅ یو لار نه لري د نوي کول ځمواري جوړیږي چې د خپلې سیمې د مستقبل روښانه کولو لپاره ورته هر ځای نه د علم رڼا ملاويږي ترلاسه کول یې فرض دی یو نوی سروي ښایي چې په جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار ډیر ښه دی د روښانه مستقبل په نننی پروګرام کې درته معلومات درکوو چې د هیواد کې داخله څنګه کیږي او هلته بیا ژوند او تعلیم څنګه دی د لړکې مو د خیبر پښتونخوا د جنوبی سیمې لکی مروت د اوسیدونکو محمد عمر سره خبرې کړې نو موړې د مهال د جنوبی کوریا د دیګو خار په کینګ پوک نومې سرکاري یونیورسيټي کې د کیمستري په مضمون کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي په دې پښتنه چې جنوبی کوریا ته په خاص توګه د مضمون کې زده کړې لپاره څنګه راغله محمد عمر وای
شروع کې خدای هر څه څنګه خوایشي چې ډاکټر جوړ شي یا میډیکل انجینیرینګ شوبې ته لاړ شي نو زمام ډیر زیات خوایشي چې زم میډیکل شوبې ته لاړ شم خو بس هغه اف سی کې مو پری میډیکل او بس هغه څه د قسمت خبره به ورته وایو چې زما میډیکل کې اډمیشن اونر شو نو ما بیا هغه نه پس خپل تعلیم لګ مخکې بوتلو بی ایس سی مې وکړه اوم د ګورنمنت ډیگری کالج لکی مروت نه تعلیم خواہش میں ڈیرو نو آگے دو وجہ نہ بیزل آڈم پشاور یونیورسٹی تھا التم کیمسٹری ڈپارٹمنٹ شعبۂ کیمیا چورتوئی نو آگے نہ ماں ایم ایس سی اکڑا ماں یہ چی تعلیم سلسلہ بلگ نورم زمخ کے بوزما نو ماں ایم فلم جاری ہو ساتھ لو پشاور یونیورسٹی کی خوبیا ام آگے دوران کی زما ساؤتھ کوریا کی پی ایچ ڈی دپارا زما ایڈمیشن دلتا کنفرم شو نو ما وی ډیر ماته ډیر خمو کومل او ځان می ډیر خوش قسمت او غړل نو مزه دل تر عالم پی ایچ ڈی د پاره
نو موري نامو پختلی چې د جنوبی کوریا په یونیورسيټیو کې د داخلي لپاره اسکول پکار دی
آگے دوبارہ پہلا خدا کول پکار دی نن سبا چی سنگا باہر ملکونو یونیورسٹیانو کی ٹول ضروری شے دی آگا آئیلٹس جو ورتا ہوئی انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم آگے پترو آگا با پہلا پاس گئی اور پروفیسر سره به رابطه کی اوسی کی د اغه یو بهر ملک یو یونیورسٹی پروفیسر تبا خپل ڈاکومنٹس را لیگی چې هغه هم اغه مضمون سره شی ریلیټډ وی. د دې مضمون مثال په تور باندې زما مضمون کیمستری نو ما هم د خپل شعبې سره متعلق یو پروفیسر سره خبر وکړه او په انټرنیټ په تھرو باندې او اغه دغه مې وکړو نو اغه تما خپل سی وی مکمل بایو ڈیٹا ہر ساغما اغی تا اولی گل او اغی چو قتل چی بالکل زما سره متعلق تے او ریلیٹڈ دے نو اغی نا پس اغی ما تا بالکل اوی چی بالکل تا سوزل ترات لیشے.
محمد عمر وای د انټرنیټ لوجه معلومات تر لاسه کول ډیر اسان شوې دي. کڅوک هر هیواد او هر یونیورسټي ته تل غواړي نو د انټرنیټ د لارې ځان په هر څه خبرولې شي.
ما خپل انټرنیټ باندې هم داسې شی وکتلو چې بهر یونیورسٹی مثال په تور ساؤتھ کوریا یونیورسٹی ما کولاو کړل او هغه کې مختلف یونیورسٹیانې براشي نو هغه کې چې کوم یونیورسٹی کې تاسو متعلقه شعبه ده هغه کې به تاسو لاړ شئ او انټرنیشنل آفس والا یا آفس چې کوم ریکوائرمنٹ یا دغه هغه شعبې ته به لاړ شئ او هغه کې پورا هغه معلومات لیکلی وی چې څنګه به تاسو د هغه یونیورسٹی څخه ریکوائرمنٹ دي څه لوازمات دي هغه لوازمات تاسو پورا کړئ او پروفیسر مم قائل کړئ چې یاره زه تاسو سره ایڈمیشن اغستل غواړم نو بیا بل لار ډیره زیاته اواره شي.
په انټرنیټ د لټون په وخت اکثر خلکو ته د غلط معلومات یا دوکا ورکولو ویره وی. د جنوبی کوریا د یونیورسټو په حق لا سم او کره معلوماتو لپاره سه احتیاط پکار دی. محمد عمر په دې پښتنه وای
مونږ چې کتلې دي ساوت کوریا کې داسې سو یونیورسټیانی یا سو داسې سیزونه زما د نظر نه دي تیر شوي چې هغه داسې لکه یو کس سره دوکه کوي یا سو په فریب باندې یا دغه کوي. سومرم چې ساوت کوریا والا یونیورسټیانی دي دا ټولې نېشنل یونیورسټیانی دي ټولې د حکومت د دغه د لاندې دي د نظر د لاندې دي او داسې هیڅ دغه نشته. ساوت کوریا سیستم او نظام او تعلیم زم چې په دنیا کې یو منل شوی نظام تعلیم دی که هغې سره رابطه کول غواړي نو هم هغې یونیورسټي کې هم هغې پروفیسر د سره څه سټوډنټان وي نو هغې ته هم میل کولی شي هغې پروفیسر ته هم میل کولی شي ایون هغې دغه ته هم میل کولی شي نو انشاءالله هغې هغه کسان چې کوم دي هغې هغې ته پوره معلومات ورکولی شي دي.
محمد عمر وای چې د هیواد کې زیاتره یونیورسټیانې سرکاري دي. د دې وظیفې یا سکالرشپ په اړه نوموړی وای
تاسو دې چې دا د سکالرشپ یونیورسټي د طرف نه دی ټیک شو او پروفیسر زمونږ چې کوم هغه د فیس دی د سیمستر فیس دی هغه یونیورسټي برداشت کوي او باقي زمونږ چې کوم هغه د میاشتې سکالرشپ مونږ ته راکوي هغه د پروفیسر د اړخ نه دی. هغه پروفیسر سره مختلف پروجیکټونه وي هغه پروجیکټ اخلي هغه پروجیکټ په سر باندې هغې ته فنډ میلاویږي او هم هغې فنډ کې بیا هغې ځان سره مختلف سټوډنټان ځان سره ایډمیشن ورکړي او هم هغې کې هغې هغه سټوډنټانو ته هم سکالرشپ ورکوي.
محمد عمر زیاتوی د پښتنو خویندو لپاره هم په جنوبی کوریا کې د تعلیم موقع ډیره برابر ده. یعنی دوی د خپل روایتو او مذهبي عقیده مطابق د ژوند ترڅنګه اعلی تعلیم ترلاسه کولی شي. د دې نه علاوه ټولو بهرني طالب علمانو ته د صحت لپاره هم د یونیورسيټي لخوا هر ډول مالی مرسته رسیږي. په جنوبی کوریا کې د داخلو د نیټه په اړه محمد عمر تفصیل ورکوي.
دی ولا خدا سې چې دلته زی سیمستر شروع کیږي مارچ او یو مارچ کې شروع کیږي چې هغه ته وی سپرینګ سیمستر او بل سیمستر شروع کیږي د ستمبر د میاشتې نه لکه دا اوس ان شاء الله د بل میاشتې شروع کیدو والا ده. دی ته وی دی اتم سیمستر او دی کې داخلو د پاره به تاسو د مثال په تور باندې ک ستمبر د میاشتې د پاره څوک مر رور یا خور داسې اپلای ورته کول غواړي نو هغه به یونیورسټي په ویب سایت باندې د دې خپل یو تاریخ کیږي او هغه تقریبا یو سیمستر پهلې لکه ک ستمبر ته اپلای کړي نو هغه به د مارچ د جنوري یا فروری کې هغه د پاره اپلای کړي او کاغه وشي نو هغه نه پاتوبیا غل څومره چې لوازمات ما تاسو په پهلې وړاندې وي سیلکایل شب کوي او پروفیسر سره خبره او داسې زونه هغه به دا پوره کوي او هغې نه پس بیا د ستمبر کې کېږي بلکه دی دغه میاشتې دپاره کوي د مارچ د میاشتې دپاره نو هغه به بیا دې جون یا جولای کې هغې ته اپلای کوي.
محمد عمر د خیبر پختونخوا د لکی مروت سیمه سره تعلق ساتي او د دیګو خار د کینګ پوک یونیورسيټي نه په کیمستري کې پی ایچ ډی کوي. وای جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار اوچت او داخله پکې په اسانه ملاويږي. هم په دې موضوع د یوې لنډې د مینه پس نور معلومات هم درکو. مشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا ونه په جنوبی کوریا کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات درکو.
د دې ملک د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په څانګه کې مو د محمد عادل سره خبرې وکړې. وای خپل خپلوانو او دوستانو ورته د جنوبی کوریا په اړه معلومات ورکړي وو. دا چې د داخلي لپاره سټیسټ یا انټرویو وغیرہ هم وی کسانګه نو موړې په دې حق لوي
شته سيزونو کې وی سيزونو کې نه خونن سبا خو اوس دا سټه چې اکثر کله پرم غړي راو کو نن سبا دی اغه ټیم چې تل ماي پلی کول اغه ټیم نو داسې اغه ټیم صرف ثرو ایمیلز باندې بس کانټیکټ شوشي او یا تاسو سی وی ګوري تاسو ډاکومنټ صرف چیک نه اونن سبا داسې چې دی یو ترګه چیک کړل لکه څنګه یورپ اور کی نا وی تاسو انټرویو لپاره کار کی تاسو فون کی نو اوس شته دی او اغه ټیم داسې نو هم داسې چې کله اغه چې کله پروفیسور وګوریا چاغي داسې کانفیډنټ نی سټوډنټس باندې چې افته مو اخلي نو بیا وی وتا کال وکي چې زه د سر انټرویو کوم یا اسکایپ باندې یا ټولنیټ باندې یا فون باندې به انټرویو.
محمد عادل وای د هواد کې د داخلي په وخت د یو طالب علم خ نمبر او ته دومره اهمیت نه ورکول کیږي لکه سمره چې د هغه پوهه او عملی کار ته ورکول کیږي.
د ګریډ هم ګوري خو ګریډ زموږ میټر نه کیږي سمره تاسو او چې کوم فیلډ کې تاسو کار فیلډ کې تاسو زیات کار کړی وي او ایکسپیرینس دی نو دا زیات پرفرنس وي کوي په نسبت د دې چې تاسو ګریډ د خیا تاسو د پاپور یا تاسو ګولډ میډلیسټ یې دا د دې کې خو لکه اوس مو خپل پر څه وخت ډیر کورس ورکوم خو د دې کې دی نو ته وایې چې کورس ورک څه دومره امپورټنټ نه په دې باندې وخت ډیر مزایا کوي مین چې تاسو ریسرچ ته ریسرچ باندې توجه ورکړي کنه چې څومره تاسو خو ریسرچ وشي خو په پر خو اپلیکیشن وشي هم راځه هغه سټوډنټ هم ملي تاسو ډیګري یا دا لیب یا پروفیسر په نظر کې تاسو مقام جوړیږي.
نوموړې وای د خپل ملک نه د تللو نه وړاندې یو تن ته پکار دی چې ځان ته د یونیورسيټي وظیفه تر لاسه کړي بیا د خپل پروفیسر سره د استوګنې او نور خرص خوراک لپاره د خرچې خبره وکړي چې دا راز بیا ورته په کوریا کې مشکلات نوي.
دا مخکې نه ځای کېږي پروفیسر سره دی باندې ټول خبره کیږي دا څنګه درته وی پروفیسر ته بیا ولي کی چې راز وای دا څوب تاسو ته دومره پات من درکوم ا دې چې تاسو خپل ډرمټري او خپل فود ارنج کوي تاسو دا چې پروفیسر تاسو ته پروفیسر هوتا لکه ډرمټري هو فی هغه ور کړی نو هغه دې ویر کیسه زیاتې کم کیسه دي اوس مین لدا چې هغه چې کوم د تاسو ډیسایډ شوی الډری پروفیسر زه تاسو ته دومره پر من درکوم او ټیوشن فی چې کوم دا غي نو ډیسایډ نه وي هغه دې وساوي ته خو بیا خبر نه یاوي.
محمد عادل وای د پروفیسر لړخه یو طالب علم ته د 1500 نه تر 1500 ډالر پورې د میاشتې خرچه ملاويږي یعنی ځنې پروفیسران زیاتې پیسې ورکوي او ځنې کمې خو نو موړې وای چې په خرڅ خوراک او استوګنه د 1500 ډالر د میاشتې نه هم کم خرچه راځي.
دا د دې کې په سنگل پرسن چې کم دی اباوت مې چې 500 ډالر پورې هغه ځان کور کول شي اسې خرچه او تقریبا 400 یا 500 پورې لکه دې خرچه وکاو د منتھلی انف تاري دبا آی کې دې ټرانسمیشن د فرم کم اکوموډیشن دا وی هغه کول شي او فوډ هم لري تاسو کول شي دا تقریبا کم راځي خو بس خو دا د چي کیږي په گزاره پکې کیږي چې وخت پکې دی.
نوموړې وای د علم په طلب کې دا سفر کړي او د هر ډول حالاتو مقابله ته ځان تیار ساتي خو تر دې دمه ورته هیڅ مشکلات مخې ته نه دی راغلي.
نه جن پکې خمس دا تیرې تیرې دې شې ډېر خپل ول چې ډېر زیات خلک دی ویل چې مو خوراک چې کوم دی نه خو دلشته دی مسلم یا حلال فوډ سپلای کول او پاکستان نه هودي سر شاس دی هغه دی بس هغه سپلای کی فوډ بس هغه نو اوسو کو جن پټې خپل تیرېږي دلې چې کمپیر کومږه نن سبا حالات کې پاکستان سره نو د بجلی پرابلم نشته نو د شتګرته پرابلم نشته نو هغه څه خو نو ډېر پیس ولې.
محمد عادل خان وایي چې د یورپ او امریکا په نسبت جنوبی کوریا کې داخله کول اسان دي او پکې د تعلیم معیار هم د غربي نړۍ نه ښکته نه دي. نوموړی د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په مضمون کې د پی ایچ ډی اعلی تعلیم ترلاسه کوي. هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212141. او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.